درنو دوستانو سلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. په افغانستان کې د سهار و بجې شپې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. له معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا سرپل ولایت سیمه چارواکی وایي د طالبانو لخوا د غلطه یرغمل شوي په لسګونو کسان خوشي شوي، خو لا هم یو شمیر له دوی سره پاتې دي. اوکراین له 2014 کال راهیسې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخامخ شي. بشپړ خبرونه واوري. د سرپل سیمه ایز چارواکي د طالبانو لخوا د لسګونو یرغمل د خوشکېدو خبر ورکوي. د سرپل د والي ویان سبیح الله مانی وایي طالبانو د هغو لسګونو کورنیو له ډلې چې څو ورځې مخکې په میرزولنګ سیمه کې برمته کړي وو، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشي کړي. نوموړي زیاته کړې د سیمې ډېر نور اوسیدونکي تر اوسه له طالبانو سره دي، خو دقیق شمېرې ونه ښود. په عین حال کې د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د سیمې د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، وایي چې له ټولو امکاناتو کار اخلي چې ټول یرغمل د طالبانو له منګولو خوندي وژغوري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنیش تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل ټول ترتیبات نیولې او د ټولو امکاناتو استفاده کوو چې خلکو ته خپل امنیتی خدمات ورسو. یا هر حق کسان چې هلته د تروریستانو له طرفه نه یرغمل سوی دی د دوی د منګولو نه خلاص.
تر اوسه پورې په دقیقه توګه دا نه ده څرګنده چې په سیمه کې دا خلک وسلوالو طالبانو او که داعش سره تړلو وسلوالو برمته کړي دي، خو افغان چارواکي وایي چې دغلته وسلوال طالبان او داعش دواړه فعالیت لري. دا کندهار والی وایي یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړۍ نه پرېږدي چې د تاپی په څیر لویې پروژې په افغانستان کې عملي شي. زلمی ویسا دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ په کندهار کې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو د پروژې په اړه د پوهاوي په یوه غونډه کې وکړې. هغه د تاپی د پروژې د امنیت د خوندي کولو لپاره د قومي مشرانو او د سیمه ییزو خلکو همکاري مهمه وبلله. د غونډې ګډونوالو بیا په دې ټینګار وکړ چې دغه ستره پروژه کې د سیمې خلک په تیره بیا ځوانان په کارونو وګمارل شي. یو ګډونوال وویل دا غازو د غستره نلی کده افغانستان د خاورې د 200 کیلومتر په اوږدوالي د کندهار په ګډون د هرات، فراه او هلمند ولایتونو تیریږي. اوکراین له 2014 کال راهیسې تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر نه خپره شوې خبر پاڼې له مخې اوکراین د 2014 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په خپله خاوره کې 1490 افغان کډوال د خوندیتوب لپاره مستحق پیژندل چې دا د سوریې په ګډون د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده. دا امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي، له اور او غضب سره به مخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ په نیو جرسي کې خبریالانو ته ویل خبر داوي چې شمالي کوریا نور متحده ایالاتو هیڅ ډول ګواښونه ونه کړي، ځکه له داسې اور او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه دی لیدلی. ټرمپ دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې د استخباراتو د چارواکو له قوله وویل چې شمالي کوریا وړوکي اټومي سړوکي جوړ کړي چې د هغوی په توغندیو کې نصب کېدای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او څلور ورځې وړاندې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو لپاره په قاطع اکثریت پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. د روسي ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوې ابخازیا د سیمې امنیت او خپلواکي یقیني کوي. ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ د ابخازیا له جلا غوښتونکو مشر سره په یوې کتنه کې وویل دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري د ابخازیا اقتصادي ودې او د کارونو د ایجادولو لارو چارې ولټوي او د هغه څه دي چې دوی دواړه نن پرې خبرې کوي. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات او په دوامداره توګه له خپل ځواکه کار اخیستی. دا د غزاپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت تنه وژل شوي او د اپریل له میاشتې راهیسې د غزواکونو په استبدادي ډول له 15,000 زیات کسان تعقیب کړي چې له زرو زیاتې تر اوسه زندانې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د سې شنبې په ورځ د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس ماډورو وغوښتل چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د تیریو او بد چلندونو د ادعاو په اړه د څېړنې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر زید راد الحسین وایي د حکومت لوړ پولي چارواکي له بشري حقونو د سرغړونو مسؤل دي. وینزویلا په اقتصادي او سیاسي بحران کې راګیره ده. د حکومت پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته چې څو میاشتې دوام وکړ، اوس د مظاهرو لړۍ په دې خاطر پراخه شوې چې ولسمشر ماډورو غواړي په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د راوستلو له لارې خپل صلاحیتونه زیات او واکمن سوسیالیست ګوند ته زیات واک ورکړي. تاسو موږ کلاسه ته راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. دا نور خبرونه سمو پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د سرپل چارواکي وایي طالبانو په میرزا ولنګ سیمه کې تر 200 زیات یرغمل خوشی کړی دي، خو لا هم په لسکونو کسان له دوی سره ایثار پاتې دي. پر دې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند رادمنش وایي
کمانډان د 200 نخوم کل اردو چې په مزار شریف کې قرار لري هلته خپل ټول ترتیبات نیولې.
پر موضوع بشپړ ریپورت لرو. دا به مواوري چې ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډیر وګړي له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. چارواکي وایي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان دا مهال په افغانستان کې نه یوازې دا چې د کوکنارو د کروندو عشر ټولوي، بلکې د هیروینو پر تولید هم د پام وړ کنټرول لري. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وزین نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. دا به مووري چې د پاکستان له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي او د ژوند رنګونو کې اوري
دې کې تروي
لوی د مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. له موږ سره اوسئ. تاسو موږ کلاسه د رادیو ناوړی. د سرپل چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات یرغمل خوشی کړی. دا د هغه شاوخوا یو نیم سل کورنۍ لوډلې دي چې چارواکي د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د یرغمل کېدو خبره کړې وه. د یرغمل د چارواکو په وینا د سیمې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په داسې حال کې خوشی کیږي چې د دفاع وزارت وایي د پاتې یرغملو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. نور حالې نوریاس نوري دراوړی.
د سرپل چارواکي وای طالبانو د دې ولایت په میرزا او لنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه یرغمل خوشی کړي او د دې ویرشته چې په لزګونو نور به تر اوسه له هغوی سره برمته وي. د سرپل والی ویان زبیح الله اماني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو تیره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د چارواکو د هڅو په نتیجه کې دغه یرغمل خوشی کړل چې په خوندي ډول د سرپل ښار ته ورسېدل. امانی زیاته کړه چې تر اوسه د سیمې نور یو زیات شمیر اوسیدونکو د طالبانو په ولکه کې دي. له دې مخکې د سرپل والی محمد ظاهر وحدت د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د پلسګونو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون لپاره د سیمې د قومي مشرانو د هڅو د تیزیدو او دفاع وزارت هم د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کړې وه. د چارواکو په وینا طالبانو د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ کلي کې د حملې او لاندې کولو په نتیجه کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ یرغمل کړې دي. دغه سیمه چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان د څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوسته ویل کېږي د ښځو او ماشومانو په ګډون د سیمې شاوخوا 50 اوسیدونکي وژلي دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دغه راز ویل چې د وژل شوو د مړو د سپارلو لپاره د قومي مشرانو هڅو نتیجه ورنه کړه. یو افغان امنیتي چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه له طالبانو سره یرغمل دي. په دې اړه چې په میرزا او لنګ کې د طالبانو لخوا د ټولو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه څه اقدامات کړي، د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
کمانډان د 200 نخوم کل اردو چې په مزار شریف کې قرار لري هلته خپل ټول ترتیبات نیولې او منطقې ته رسیدونکي دي. نو فکر کوم چې په ډیر نږدې وخت کې د مونږ عملیات هلته سر ته رسیږي.
د فرانس پرس خبری آژانس بیا د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیر له قوله وای چې ویلی دی کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شوي، هوایي بریدونه پیل شوي او ځمکني ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د دفاع وزارت په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبره وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سشنبې پورځ په کابل کې د امنیتي لوړپوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې په امنیتي سکتورونو کې د فساد د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه، د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنې، ډله ییزه وژنه او یو جنایت وباله، وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر له عاملانو غچ واخلي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخه د سیمه اوسیدونکو ته د طالبانو تر خبرداري ورسته شاوخوا 310 کورنۍ توانیدلی چې خپل کورونه پرېږدي، خو یو شمیر کلیوال د تېښتې په حال کې وژل شوی دی. د میرزا اولنګ د سیمه یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې دغه خونړۍ حمله چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی، طالبانو او داعش دواړو کړي، خو طالبانو د ولسي خلکو د وژلو ادارت کړي او ویلي دي چې د دوی د یوه قومندان تر لاس لاندې یوې ډلې چې ویل کېږي د داعش خواته اوښتې دغه کار کړی دی. د سیمه اوسیدونکو دا هم ویلي چې د حملې په مهال سپین او تور رنګه بیرغونه لیدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دوستان تاسو موږ غږ له آزادي رادیو ناوړی. په مخکینی ریپورت کې د میرزا اولنګ په سیمه کې د یو شمیر کورنیو د یرغمل کېدو، د جګړې په سیمه کې د ښکېل کېدو او د وسلوال لخوا په ډله ییزه توګه د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. ملګري ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډېر ولسي وګړي بې ځایه شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره وایي په کار ده چې بې ځایه شوو کورنیو ښځو او ماشومانو ته زر تر زره مرستې ورسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار فرخنده زهرا نادری ستونزې منی خوې د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. محمد حدیث پردی سپاړه ریپورت لري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځای شوی کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځې د برخې مشر شجیبا کټاوري سپار کې د ملګرو ملتونو د چارو د همغږۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیری وګړي د جګړو له امله په کور دننه بې ځای شوي دي.
افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې د بې ځای شو کسانو شمیر زیات دی، او دا یو جدي ضرورت دی سو په دې بحث وشي چې د بې ځای شو کورنۍ ښځو او انجونو د وضعیت ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي.
د مرمن ریباکا د معلوماتو لمخې اوس مهال په نړۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا 15 میلیونه کسان بې ځای شوي چې دا په تیره کې تر بل هر وخت لوړ شمیر دی. د رسمي شمیرو لمخې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې له 500,000 څخه زیات وګړي د جګړو له کبله بې ځای شوي چې ډیری هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی هم نه لري. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې دوام لري. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر کارا فرخنده زهرا نادری که څه هم ستونزې منی خو وای د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. هغه نادری پارک کې د ملګرو ملتونو د چارو د همغږۍ د غونډې په څنډه کې په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ان چې مردم توقع داشت به او اندازه سرعت
په هغه شکل چې خلکو یې غوښتنه لرله کاری سات دومره نه وو، خو یو شی چې زه ویلې شم هغه دا دی چې ولسمشر د ستونزو د حل لپاره جدي اراده لري.
په ورته وخت کې د خزو افغاني شبکه بیا ویل روان وضعیت خزې ډېرې اخیسمنې کېږي، خو په هغه شکل چې لازمه ده پام ورتن نه کېږي. دغه شبکې مشرې حسینې صافی چې د ملګرو ملتونو د چارو د لا همغږۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل تر کومه چې ملګري ملتونه خپلې مرستې له افغان میرمنو سره همغږي نه کړي، ستونزمنه به وي چې د دوی په ورځني ژوند او وضعیت کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
دوستانو تاسو زموږ سهرنی نیم ساعته خبری مجلې ته وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د پاکستان لواک لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته دا صدر اعظم یې څوکۍ خپل کړی. دا مهم خبرونو سرټکی هم دراورو، د ژوند رنگونه هم لرو، خو تر لږ ځنډ وروسته به درته دا واورو چې لویدیځ رسنۍ او ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
آزادی رادیو.
دا فاینانشل ټایمز رسپانې په خپلې وروستۍ غنه کې د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر اریک پرنس د هغه وړاندیز په اړه لیکنه کړې چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستي. دا رسپانې په وینا پرنس چې د پوځي قراردادي په توګه ډېره ښه سابې کنه لري غواړي خصوصي نظامي ځواکونه د افغانستان درته هماغه درملنه وړاندې کړي چې عراق کې کړې وه. د بلک واټر کمپنۍ یو شمېر قراردادیان په عراق کې په ملکي وژنو محاکمه شوي وو. ورسپانه وای په غسنادو کې چې و برخه فاینانشل ټایمز سره رسیدلی اریک پرنس افغانستان ته د 15000 میله وسلو او لسلو څخه د کم الوتکو داستولو دوه کلن پلان وړاندې کړی چې ورسره به په کلنۍ توګه د 10 میلیارډ ډالرو په لګښت د غلطه د ناکامې جګړې لورې بدل کړي. اریک پرنس فاینانشل ټایمز ته ویلي موږ په افغانستان کې زیات لګښت کوو چې د مسلې فساد ته لاره هواره کړي چې ګټه طالبانو ته رسیږي. نو مولي په افغانستان کې د امریکا د وسنوي لګښتونو په اړه ویلي په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارډ ډالر لګښت درلود او سکهال 50 میلیارډ ډالر ته رسیږي. پرنس افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول احمقانه بللی او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت را کم کړي. د فاینانشل ټایمز په وینا ولسمشر ټرمپ په پرله پسې توګه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د پینټاګون وړاندیز رد کړی او د افغانستان د جګړې په اړه د نوې ستراتیژي نهایي کېدل ځنډول. ورسپانه زیاتوي د سی ای ای مشر مایک پومپیو تیرونه په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د سیړنې په هدف او د دې لپاره چې معلومه کړي په دې ستراتیژي کې د ریک پرنس وړاندیز زیاده لشي کنه کابل کیو. میل انلاین وی پانی د سټیف مکوري څوکونه خبره کړي چې د افغانستان د څو لسیزو د جګړې بیلابیل څنډې څرګندوي. سټیف مکوري هغه کاست چې د شربت ګولې په نوم د یوې کډوالې افغاني ماشومې تصویر نړیوال شهرت ترلاسه کړي. نو موله په تیرو څلور لسیزو کې وخت په وخت افغانستان ته تللی او د افغانانو ژوند او دغلت د جګړې څخه پاتې نه خي په تصویرونو کې راټولې کړي. د مکوري لدی عکسونو چې میل انلاین خبره کړي په یو کې په چادرې کې و پوخلې خزه د خپل یو ټپي ماشوم سره چې سره په پلاستر تړلې ښکاري. په یو بلکس کې چې په 2003 میلادي کال کې اخیستل شوی یو سلمکې ښکاري چې د یو سوځیدلی والګا موټر پر مخکنی تخته مالټي پلوري. په یو بل تصویر کې چې مکوري په 2008 میلادي کال کې په بامیانو کې اخستې د بودا د نړیدلې مجسمې مخې ته یو سوځیدلې موټر ښکاري چې څو الکان په کې لوبي کوي. پر سوځیدلې موټر د عامې روغتیا ریاست لیکل شوی.
تاسو ازادي رادیو او یو زموږ سهارنۍ نیم ساته خبري مجلې ته غوږی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیا پروژو په تړونونو کې عملی پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد ځینې پراختیا پروژې له ستونزو سره مخ کړي. د ویل د همدې ستونزو له امله د نیمروز ولایت په کمال خان کې هر میاشت هیواد څخه 2 میلیونه متره مکعب اوبه له لاسه وځي. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت ټینګار کوي چې د اوبو برېښنا د پراختیا د پروژو په تړونونو کې دي د تدارکاتو د قانون ټول مواد په شفاف ډول په پام کې ونیول شي او کنه نو دغه وزارت په وینا د یو شمېر پراختیا پروژو چارې به لستونځ سره مخ شي. د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني دا خبره د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پراختیا پروژو ته د خصوصي سکتور د پانګو د جلبولو او د تدارکاتو د پروسیجر د اسانولو په کلنی کانفرنس کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو د مسؤلینو په غونډه کې وکړه. خاغلی عثماني وویل د تدارکاتو د قانون موادو ته نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د نیمروز ولایت د کمال خان د اوبو د بند جوړولو چارې له ستونزو سره مخ او هر کال د هیواد میلیونونه متره مکعب اوبه له لاسه ووځي.
در کمال خان ما ماهانه به طور متوسط 175 میلیون متر مکعب آب
په کمال خان بند کې موږ هر میاشت په اوسط ډول 115 او 1 میلیون متر مکعب اوبه له لاسه ورکوو. کله دغه کمپنی اسناد او مالی موضوعګانی ارزول شي وای اوسنی مسایل به پکې نه رامنځته کېدل.
د کمال خان د اوبو بند د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړیږي. دغه بند جوړولو لومړی چارې د محمد داوود په واکمنۍ کې پیل شوې وي خو په هیواد کې د پرله پسې جنگونو له امله دغه پروژې چارې په بشپړ ډول ترسره نه شوې. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو لمخې د کمال خان بند د دریم فاز د جوړولو تړون د 80 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت له یوې ترکی کمپنۍ سره شوې ده. دا وزارت دا هم وایي چې پر یادې کمپنۍ یو بلې کمپنۍ تور لګولې چې دغه ترکی کمپنۍ د کمال خان بند د جوړولو ظرفیت نه لري. د همدې لامل د دغه بند د جوړولو چارې له ستونزو سره مخ شوي او پریکړه شوې چې لګول شوي تورونه او د تورنې کمپنۍ ظرفیتونه وارزول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي چې د کمال خان بند د جوړولو چارې له یوې ترکۍ کمپنۍ سره د تدارکاتو د قانون او وضع شوو پروسیجرونو له مخې په شفافه توګه ترسره شوي او یاده کمپنۍ د خپلو چارو په بشپړولو مکلفه ده. د دغه ادارې د ستراتیژیکو اړیکو او د شفافیت د تامینولو مسؤول محمد سهیل کاکړ آزادی راډیو ته وویل
قانون افغانستان د سطح منطقه یکی از بهترین قوانین تدارکات
د افغانستان د تدارکاتو قانون د سیمې په کچه یو ښه او غوره قانون دی. تړونی شوی او د چارو پلی کول په خپل د وزارت کار دی چې اوبه څنګه مدیریت کړي او څه چې په تدارکات پورې اړه لري دا دی چې کمیسیون تصمیم نیولی تړون شوی او پروژه باید پلی شي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې د ولسمشر له حکم سره سم تصمیم نیول شوی چې د هیواد اوبه چې له ډېرې مودې راهیسې ګاونډیو هیوادونو ته تویږي په ښه توګه مدیریت او د برېښنا د تولید بندونه پرې جوړ شي. دغه وزارت دا هم وایي چې د کونړ پر سیند د برېښنا د بند د جوړولو د لومړۍ سروې د بشپړولو تړون له یوې چینایي کمپنۍ سره هم شوی او وبلیدل شي چې دغه چینایي کمپنۍ څه ډول طرحه وړاندې کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
چارواکی وایي داسې ښکاري چې وسلوال طالبان دا مهال په افغانستان کې د هیروینو پر تولید د پام وړ کنټرول لري. یو شمیر چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وسلوال طالبان دا مهال له دې درکه میلیونونه ډالر ترلاسه کوي. په دې اړه یو رپورټ له الکساندر وروسته. وسلوال طالبان له اوږدې مودې راهیسې تر خپل واک لاندې سیمو کې له هغه کروندګرو شر اخلي چې کوکنار کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. خوست فرانسوی خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي لویدیس چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبان وسته مورفینو او هیروینو او فابریکې لري او تولید شوي نشه یي مواد بهر ته صادروي. د نشه یي مواد او د قانون د حاکمیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام براونفیلد په دې وروستیو کې په کابل کې خبریالانو ته وویل کاملا احساس کوي چې طالبان ټول نشه یي محصولات په خپل پروسس کوي. د براون فیلد په وینا د کوکنارو ټول محصولات چې طالبان راټولوي د نن په افغانستان کې پروسس کوي. د فرانسې خبري اژانس ته بل ویدیس چارواکي له خلې هلمند ولایت د نشي مواد او یولوی فابریکه بللی. د چارواکي چې د نوم نه یادولو په شرط خبري کړي زیاته کړي چې طالبان په هلمند کې د نشي موادو د تولید فابریکه لري. نو موري ویلي وسلوال طالبان تر ډیره د کوکنارو د کار او د نشي موادو د تولید لا وایدو تمویلېږي. د هلمند والی ویاند مرسواک د سیشنبې په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې د هیروینو د تولید د فابریکې د هلمند په هغه سیمو کې فعال دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او د ډیورن کرخې ته نږدې پرتی دي.
در بعض صحات که صحات برمچه هستند
خغلی سواکوی په زینو سیمو لکه برمچی او د برمچی سره تړلو سیمو کې چې په سرحدي کرخه پرتی دي د هیروینو او نورو نشي موادو د تولید فابریکې شته. همدارنګه باغران کې هم په هغه سیمو کې چې د حکومت د مخالفو وسلوالو کنټرول کې دي هلته تریاک راټولیږي، بیا په آزاده توګه اخیستل کیږي او پلورل کیږي او همدلته د هیروینو فابریکې هم لري. خغلی سواک ویل په دقیقه توګه نه پوهیږي چې وسلوال طالبان په کوم شمیر کې د هیروینو د تولید فابریکې لري. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د افغانستان د تریاکو په سلو کې اتیا برخه په هلمند کې کرل کیږي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشئی موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلي طالبانو د 2014 کال نمایي عواید د تریاکو او نشئی موادو له کاروبار ترلاسه کړي وو. دوستانو اوس هم د سیمې یو رپورت. د پاکستان لواکا لری کړی شوی پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي خو نه غواړي چې بیرته د صدر اعظم څوکۍ خپل کړي. هغه دا څرګندونې په پاکستان کې د یو دوه ورځني پراخ لاریون د پیلېدو په ترڅ کې کړي. نور حالی نور یاس نورې وړاندې کوي.
نواز شریف وایي د صدر اعظم له څوکۍ په لری کې دوه سره سیاسي راتلونکو پای ته نه رسیدلی او غواړي د یو دوه ورځني لاریون له لارې د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ فیصله لغوه کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې نواز شریف چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته څرګندونې کولې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نه غواړي د صدر اعظم څوکۍ بیا لاسته راوړي خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت د یقیني کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نواز شریف به نن دو ورځنی لاریون له اسلام آباد پیل او د خپل ملاتړو په ملتیا به د مرکزي پنجاب ایالت له سیمو تیر او هغه ته به تر خپل پلرني ټاټوبي لاهور پورې دوام ورکړي. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رنا ثناء الله خان ویلي چې لارون کوونکي به 300 کیلومتره لار وهي او د پنجشنبې په ماښام به د لاهور ښار ته رسیږي. دغه لاریون په لاهور ښار کې د وروستي برید سره سره چې دوه تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول ترسره کیږي. د نواز شریف یو نږدې همکار خواجه سعد رفیق ویلي چې دوی غواړي نړۍ ته وښیي چې نواز شریف تر اوسه په خلکو کې له درناوي برخمن دی او هغوی د سترې محکمې فیصله نه ده منلې. د پاکستان سترې محکمې د جولای په 28مه نواز شریف د فساد د هغه تورونو له امله چې پر داو د کورنۍ پر غړو یې لګېدلي د صدر اعظم له څوکۍ لرې کړ. پر هغه او کورنۍ یې لګېدلي تورونه د 1990 لسیزې پورې چې هغه وخت دی په قدرت کې و تړلي چې د پاناما په نوم اسنادو تیر کال افشا کړي وو. یو شمیر کارپوهان د پاکستان د سترې محکمې پر فیصلې انتقاد کوي او وایي چې هغه په یو اړخیز ډول د پاکستان د پوځ په لارښوونه شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې د سهشنبې په ورځ وویل چې په لاهور کې د دوشنبې د ورځې له حملې وروسته یې د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. لاهور په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو لخوا د خونړیو بریدونو شاهد و. تېره میاشت په دې ښار کې په یوه بم چاودنه کې چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږویشت تنه وژل شوي وو.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی د سرپل ولایت سیمه شارواکي د طالبانو لخوا د لسکونو يرغملو د خوشکېدو خبر ورکي خو لا هم ویل کیږي چې لسکونه کسان لا طالب وسلوالو سره برمت دي. د کندهار والی وایي یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړي نه پرېږدي چې د ټاپي په څیر لوی پروژې په افغانستان کې عملي شي. ملګری ملتونه وایي اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړي له اور او غضب سره به مخامخ شي. او د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوي ابخازیا سیمې امنیت او خپلواکي یقینه کوي. نوموړي دا خبرې د ابخازیا د جلا غوښتونکي مشر سره په لیدنه کې کړې دي. دوستان تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی مخکې له دینه چې ډاکټر صاحب مصطفی صدیق راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی په مخې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
ورورات دې نوم راته وای
نصیب الله مې نوم ده او د نمرار اوسیدونکو په کابل کې خصوصي
د کاروبار په اړه درته وایم چې ګورم یو خایسته کراچی درول د چې شنه بوټي او دا شیان دي چې زوړن کړي دي او کلالي شیان دي د کې چې شي دي
د کې تروی دي د کې تروی دي تروی خاصه
منظور د شړومبای ده
او شړومبای
خاخه د تر وو پړل معلومات را کړه څنګه جوړای مستي لکم ځای راوړي
مستي خود لوګر نه مونږ تروړي دوه ورځې پس او به جوړو نو د ماستو نه د چکو نه مونږ نه شو جوړو چکو نه والے ک فائدہ په کې ډیر راځي خو خلکو ته نفس
ها د سرک په سر بیا دا ګرمي ګنه او خو ډیره ګرمه ده اوس بیا څنګه کې یخ راچي څنګه
او یخ په کې اچو کې یخ وس
ورس کې بچوګي لاس مثلا څولې تر شرومبای جوړای ورس کې
او ځنه د سره جوړو په بسره کې جوړ کې یو لسو یا زرو په کې جوړ یا ټول ورس کې سلو سو پات شي درې سو پات
بیا ګلاس باندې خرڅای
او په ګلاس باندې
ګلاس په څور کې
لاس
څنګه دی خلک اوس خو واډی را ګرمه ده خلک به ډیر زیات سکی شرومبای
او ډیر زیات خلک سکی خودم نه ده کو بس خلک مشکل سره مخ ته بجلی نشته ده بس واور نشته په کابل کې په ټول ځای نه سکنده په یونیم سلو په مونته یو واور نو پاتې کومه چی شه جوړ
نو بیا تاسو مثلا چې یخم دونه قیمته ده او ګرمي هم ډیره زیاته ده بیا څنګه شرومبې قیمته خرڅوي کوم ثابت نه
ده اما غلس روپۍ باندې خرڅو کچ شپات شپات نشو نو خلک اوس مونږ نه شو کوله ته په خلکو باندې مونږه قیمته خرڅ
اوس او ډیره زیاته ګرمه ده پاکي او صفایي ته څومره پام کوي ځینې کراچي په سر کنه د کراچي وانان مثلا دا چی خرڅي پاکي ته دومره پام نه کوي تاسو څنګه
مونږه خو پاکي ته پام کوو دا 200 لوګو مو ورته یې خې دي پاک څه کراچي 2400 دین زو مردار نه کوم مرداري خو سل مشكله سره مخ کې کوي مریضي مخ کې کوي غیر شي سړی ته پیدا کوي بېتی کې سړی هر کار کوي هغه کې پاکي صادق دی الله تعالی دا دې ورځ را مخ کې
څنګه دا کاروبار نه خوشاله دا چې هیوادوال د پتی ګرمه واکې خښلوم به برابرې کار کوي خورازي کار نه دی
کار نه خورازي مزار بر شکر وباسم ک الله تعالی هم دغه اقلاله بر په پیدا کړو دی باندې ډیر شکر وباسم